پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په پی یو استودیو کې مو درنو اوریدونکو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. 12 بجې شوې. په دې خپرونه کې د افغانستان په اړه په راپورونو کې اوري چې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله د ملکي وګړو د مشروبلو پر زیاتېدو اندېښمنه ده. د نورو موضوعاتو ترڅنګ اونیس پروګرام مخکښې ښځې هم لرو، خو لومړی مو پام را اړوم د دې سات خبرونو ته چې نوریاس نوري یې وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په چین کې د امریکا سفارت نن وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په پیکینګ کې دی. مولانا صوفی محمد چې پاکستانی مذهبي سخت دریځ یې تونلارې ګڼل کېده، په دې 2 کلنۍ په عمر په پېښور کې مړ شو. سپینې ماڼۍ تایید کړه چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره روانه میاشت وګوري. د خبرونو تفصیل. په چین کې د امریکا سفارت نن وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په پیکینګ کې دی. د دې سفارت یو ویان چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی. په دې اړه چې ښاغلی خلیلزاد له کومو چارواکو سره کتلي نور جزئیات نه دي ورکړي، خو نوموړی د افغانستان د سولې په اړه د یوې پلان شوې غونډې مخکې چین ته رسېدلی دی. ښاغلی خلیلزاد د تېرې سیشن بې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره اووم پړاو خبرې پای ته ورسولې. هغه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو په هڅو کې د افغانستان د ګاونډیانو رول مهم بللی و.
چند روز بعد در چین میشینیم و کشورهای همسایه به شمول ایران و پاکستان هم مجمع هستند که در اون مجلس ما اونا را هم تشویش کنیم که طرفداری از صلح در افغانستان کنند.
د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې له دې مخکې د طالبانو یو پلاوی او د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم له پیکینګ څخه انکتنه کړې وه. د فاریاب ولسوالۍ چارواکي وایي چې په بلچراغ ولسوالۍ کې شپږ کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي. د فاریاب امنیي قمندان عبدالکریم یورش نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د شاهین 103 په نوم دغو تصفیوي عملیاتو کې نه وسلوال طالبان وژل شوي او 4 نورې ژوبل شوي دي. د هغه په وینا په وژل شوو کې د طالبانو یو سر ګروپ هم شامل دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لطف الله ستانکزی د افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس په توګه وټاکل شو. د کرکټ بورډ د اعلامیې پر بنسټ دې څوکۍ ته 12 کسانو غوښتنلیکونه سپارلي وو چې له دې ډلې 12 کسان د کاري مرکې لپاره غوره شوي وو او بالاخره د چهارشنبې په ورځ د دوی له منځه لطف الله ستانکزی د کرکټ بورډ غړو د نوي اجرایوي رئیس په توګه غوره کړ. د یو بل خبر له مخې د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی آفتاب عالم ای د 1 کال لپاره له هر ډول لوبو منع کړی دی. د کرکټ بورډ لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې آفتاب عالم د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام سیالیو پر مهال د کرکټ له قانونه سرغړونه کړې او ډسپلین یې نه دی مراعت کړی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. مولانا صوفی محمد چې پاکستانی مذهبي تونلارې ګڼل کېده او په 2001 کال افغانستان کې افغانستان ته د امریکا د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د نړیوالو ځواکونو په وړاندې جګړې لپاره تللی و. د 94 کلنۍ په عمر مړ شو. د صوفی محمد د کورنۍ غړو تایید کړه چې هغه نن په پېښور کې مړ شو او د ورځې په وروستیو کې به خاورو ته وسپارل شي. نوموړی په 2009 کال وروسته له هغې چې له افغانستانه بیرته پاکستان ته ستنېده ونیول شو او د جرمونو د 2 مواردو په اساس په بند محکوم شو. نوموړی تیر کال د روغتیایي دلایلو له امله له بنده خوشې شو. صوفی محمد د پاکستان د تحریک طالبان د مشر ملا فضل الله چې ګمان کېږي په افغانستان کې چیرې پټ دی او څو ځلې د مړینې خبرونه ورکړل شوي، خو سر دی. د امریکا متحدو ایالتونو او افغانستان تل پاکستان سخت دریځو ته په پناه ورکولو تورن کړی، خو اسلام آباد دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې دا هیواد خپله په کور دننه دی ټوکېدلې سخت دریځې قرباني دی. سپینې ماڼۍ پرون تایید کړه چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره روانه میاشت وګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل تېره پنجشنبه خبرلانو ته ویلي وو چې عمران خان به د جولای په 2 نېټه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ په بلنه واشنګټن ته سفر وکړي، خو تر اوسه نه ده څرګنده چې هغه به څو ورځې دوام کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د دې سفر خبر تایید کړی و او یو خصوصي تلویزیون ته ویلي وو چې دوی د دې کاري سفر بلندلیک ترلاسه کړی دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مورګان اورتاګوس تیرې سه شنبه ویلي وو چې امریکا ته د عمران خان سفر د سپینې ماڼۍ لخوا نه دی تایید شوی. میرمن اورتاګوس زیاته کړه د دغه سفر په اړه یې راپورونه کتلي، خو په دې برخه کې د ویلو لپاره څه نه لري. د دې څرګندونو وروسته تیره شپه سپینې ماڼۍ یوه اعلامیه خپره کړه او په هغه کې وویل چې عمران خان به امریکا ته سفر وکړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ به د روانې جولای میاشتې په وروستیو کې له عمران خان سره وګوري. د پاکستان په ختیځ کې یو اورګاډی په پټلۍ له درول شوي یو باروډونکي موټر سره ټکر شوی چې لږ تر لږه یولس کسان پکې مړه شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. په سیمه کې د حافظ بوکتی په نوم یو پولیس چارواکي ویلي د مړو شمیر زیاتېدای شي، ځکه د نوموړي په وینا لږ تر لږه درې ټپیان په ډېر ناوړه روغتیایي وضعیت کې دي. د سیمې د پولیسو مشر عمر سلامت ویلي دا اورګاډی له لاهور څخه بلوچستان ایالت روان و چې سهار مهال رحیم یار خان سیمې ته نږدې ټکر شو. د پولیس چارواکي په وینا د اکبر اکسپرس په نوم د دې اورګاډي انجن او څو ډبې ویجاړې شوې. چارواکي وایي د پیښې سبب تر اوسه څرګند نه دی.
خبرونه مو له ازادي رادیو واورېدل. د دې خبرونه په دوام کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، اوري د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله د ملکی وګړو د مرشوب لو پر زیاتېدو اندېښنه شي. په غزنی کې له وروستي حمله وروسته ځینې کورنۍ وایي چې ماشومان له ډاره شونځي ته نه ځي.
سبب یو بل لا سوار راځي موږ ته د مکتب لري ولکه د پدري سلور شپې غټ غټ خلک اندي ولاته ورته.
یو شمېر کابل شاریان له فساد شکایت کوي خو هیله کوي دوی هیله کوي چې حکومت به د فساد پر ضد مبارزه لا چټکه کړي. له افغانستان د باندې د ایرانی بیړیو له لوري په هرمز تنګي کې د یوې برتانیایي بیړۍ د نیولو د هڅې حال درکو. مخکښ شزي پروګرام هم لرو. زمو شخله آزادی رادیو او ری آزادی رادیو د سهار له وبجو د ماشام تر وبجو په منځنۍ چپه دولش پښنی بیا او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 چپه اوري. په افغانستان کې د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په روانه میلادي میاشت کې چې نن یې یولسمه ورځ ده سلګونه ملکي وګړو ته مرشوب لا وښتی ده. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل آزادی رادیو ته وویل چې دا په تیرو څو میاشتو کې د ملکي وګړو د مرشوب لو تر ټولو لوړ شمیره ده. په همدې حال کې د افغانستان بشري حقوقو غوښتنه کوي چې د جګړې شکل اړخونه دي نړیوالو کنوانسیونونو او اعلامیو ته درناوی وکړي او د ملکی مرشوب لو مخه دی ونیسي. د اصلي رادیو خبريال اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل لري.
په افغانستان کې د روانې میاشتې تیرې لس ورځې او لږ تر لږه د 455 ملکي وګړو د مرګ ژوبې راپور. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په تیرو لس ورځو کې په بیلابیلو پیښو کې 80 ولسی کسان وژل شوي او له 300 ډیر ټپیان شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرګ ژوبله تر ډیره د وسلوالو طالبانو د چاودنو او د ګډو ځواکونو د هوایي حملو او شپنیو عملیاتو له امله رامنځته شویده.
دا په ټوله معنا باندې د جنگي قوانینو خلاف کار دی او دا چې دواړه غاړې دا کار کوي دا په بشري جنایتونو کې راځي. نو زموږ به ترې غوښتنه دی چې له دغه ډول جنایتونو نه دواړه غاړې یا په مجموع کې ټولې هغه غاړې چې په جګړه کې داخلي دي لاس واخلي تر څو زموږ ولس په آرام ژوند وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د بغلان په ډنډ شهابالدین او میدان وردګ په یو سیمه ییز روغتون کې د ګډو ځواکونو د عملیاتو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شمېر ولسی وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. له دې وړاندې په غزنی او کابل کې د وسلوالو طالبانو د موټر بم حملو له امله د ښوونځیو د لسګونو ماشومانو په ګډون ګڼ شمېر ملکیانو ته مرګ ژوبله ورسېده. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي چې د سولې خبرې روانې دي خو دواړه لوري د ملکی تلفاتو د مخنیوي د ارادي موجودیت نه لري.
گفتگوها برای صلح وجود داره، تلاش ها، اما اراده برای کاهش خشونت در مناطق جنگی یا حملات بر شهرها و قرا و قصبات ختم پیدا نمیکنه. ما امیدوار هستیم که این دو موضوع با هم دیگر پهلو به پهلوی هم پیش برن و ما شاهد سطح کاهش خشونت ها و بالاخره آتش بس باشیم و تلفات ملکی هیچ نداشته باشیم.
د افغانستان د بشر حقونو د کمیسون کمیشنر موسی محمدی و د دې کمیسون د شمیرو لمخې په تیر لمریز کال کې په دغه هیواد کې د ملکي تلفاتو کچه 19% لوړه شوې. د کمیسون د روان لمریز کال په پیل کې ویل چې د تیر 1400 لمریز کال د جګړې لامل نږدې 2000 ولسی وګړي وژل شوي. د بشري حقونو خپلواک کمیسون دا هم ویل چې د دغه تلفاتو عاملین 3500 طالبان، 11.9% افغان او بهرني امنیتي ځواکونه، 12.15% داعش اسلامي وسلواله ډله او د 22% نور بیا نامعلوم دي. همداشان دغه کمیسون له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې د بخښنې فرهنګ باید پاتې ورسوي او د ملکی تلفاتو پاړه د خلکو ته جواب ورکوونکې ووسی. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
په وروستیو ورځو کې په غزنی کې د یو ښوونځي ګڼ شمېر زده کوونکو ته د مرژوبلې له اوښتو وروسته ډېر ماشومان په دغه ولایت کې ښوونځیو ته له تلو ډډه کوي. په دې اړه وروسته له غزنی څخه د اوسنۍ راډیو د خبریال راپور دراوړو. خو د ملکي مرژوبلو له موضوع نه وځو. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمن د ټلیفون له لارې راسره دی. هوډمن صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. تاسو په دې راپور کې واورېدل چې په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په روانه میاشت کې چې نن یې 11 ده سلګونه ملکي وګړو ته مرژوبله اوښتې ده او دوی وایي چې دا په دومره لنډه موده کې ملکیانو ته ډېره لوړه مرژوبله ده. سره له دې چې د قطر په وروستۍ غونډه کې د افغانستان له لوري تللي پلاوی او همداراز طالبان ژمنه وکړه چې ملکیانو مرژوبله به کموي یا حتی صفر ته به رسوي، څه فکر کوئ چې دا عملي ده؟
مننه کوم تاسو نه. حقوقي لحاظ د بینالمللي بشر دوستانه حقوقو له نظره د جنګ ټول اړخونه، که هغه جنګ یو کورنۍ جنګ وي که هغه یو بینالمللي جنګ وي، د دوو دولتونو په منځ کې دوی مکلف دي چې غیر نظامي اهداف په نښه نه کړي او ملکي وګړو ته که هغه ماشومان دي که ښځې دي که سپینګیرې دي یا په مجموع کې ټول ملکیانو ته مرژوبله ونه لري. که چېرې جنګ په جریان کې ملکي وګړو ته مرژوبله اوړي یا غیر نظامی اهداف په نښه کېږي، دا جنایت دی او حتی د مؤاخذې وړ دی. د ژنیو د کنوانسیونونو له مخې او د زمینه پروتوکولونو له مخې، همدارنګه د نړیوالې جزایي محکمې د اساسنامې له مخې نه، دا ټول موارد ممنوع دي او د جنګ ټول اړخونه مکلف دي چې د جګړې په جریان کې د دې مخنیوی وکړي او د ملکي وګړو مسؤلیت ته ډېره پاملرنه وکړي. اما متاسفانه په افغانستان کې د جنگ په جریان کې د جګړې بیلابیل اړخونه دغه اصولو ته پاملرنه نه کوي او عملا موږ ګورو چې کال په کال د ملکي تلفاتو شمېره لوړېږي او د دې مخنیوي لپاره هغه لازم تدابیر چې باید ونیول شي نه نیول کېږي. ډېره ښه خبره دې برخه کې ورڅېړنه شوې ده او ځینې نهادونو یا د عدالت غوښتنې ډلې په دې برخه کې خپل عمل وړاندې کړی ده او بېلابېل اړخونه متوجه تا مدیل حض بنده متاسفانه جنگ روان ده او پا جنگ که دی وقت دی افغانستان که دی روان دی پا دی که دی جنگ قواید محکمه نیول که دی معمولا دی جنگ قواید نقص که دی پا دی هیله چه دی ملکی تلفات و وضعیت صفر تلو رسی یا وی حد اخل تلو رسی هغه څه چې په عمل کې امکان لري هغه دا ده چې د افغانستان دولت هغه خپلو نړیوالو تعهداتو ته پام سره، بل دغه نورې خپل سره ډلې چې د افغانستان د دولت په وړاندې جنګېږي دوی هم تابع دي د همدغه قوانینو او د همدغه بشردوستانه حقوقو د قواعدو. دوی هم باید د دې په مخنیوي کې خپل نقش ادا کړي. بل بهرني ځواکونه چې په افغانستان کې دي دوی هم د دې قواعدو تابع دي. دوی باید دا صفر ته راولي. او مهمه خبره دا چې په جنگ هو حقیقي ده، اما هغه کسان چې دي مسؤول دي، هغه کسان چې سم هدف نه تثبیتوي، هغه کسان چې قومنده ورکوي، هغه کسان چې عملا د جنگ کې د ملکي خلکو د وژل کېدو د ټپي کېدو د کورونو د ورانېدو سبب کېږي د هغو مواخذه او د هغو تعقیب دی. متاسفانه په افغانستان کې تر اوسه پورې د جګړې بېلابېل اړخونه د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفینو په شمول د بهرنیو ځواکونو په شمول هېڅوک په دې برخه کې د دوی د تخلفاتو له امله محاکمه شوي نه دي تر څو پورې چې اسرائیلي ضمانت نه وي او هغه کسان چې د جنګ بشري قوانین یا بشردوستانه حقوق او قواعد نقضوي هغوی محاکمه نه شي هغوی عدالت ته رضوانه کاګل شي دا حالت به دوام لري. یوازې ژمنې د دولت لخوا یا د ځینو ډلو لخوا نه
بله
یا د بهرنیو ځواکونو لخوا نه دا متاسفانه په دولسیزو کې موږ ولیدلې چې یوازې ژمنې کافي نه دی تر هغو چې د اسرائیلي ضمانت لپاره عدالت وي او هغه کسان چې واقعا په دې برخه کې مسؤول دي هغوی محاکمه نه شي په جزا ونه رسېږي زه فکر نه کوم چې
بله ډیره مننه هوډمن صاحب کلند را ته وایس په کته هم ملګری ملتونه او هم نورې بې طرفه ډلې وایي چې لا هم د ملکیانو د مرژوبلو د زیاتو ملکیانو د مرژوبلو مسؤلیت د دولت د وسلوالو مخالفو ډلو په غاړه دی لیکن نسبت تیرو کلونو ته د دولت ونډه په دې برخه کې زیاته شوې ده علت یې څه دی؟
اغه زه فکر کوم به زه ته تاسو ته منګې درسنه نه او رو د دولتي ادارو نه خصم افغانستان به نظامی او امنیتی ادارو معلومات کی پر ورسته یو کال کې خصم د افغانستان دولت خپل عملیات د زیات کړی د وسلوال مخالفین په تضاد باندې او کوم راځي چې سولې بحث شروع شوی ده د جنگ دولار خونه د دې لپاره چې د سولې په پروسه کې خپل نفس یو کوم خاطرو دی باندې خپل اثر او خپل خبرې او جنگ شګیستوی دا انسان چې ټول جنگ تشکیږي او نظامی عملیات زیاتیږي په مغه مزه باندې ملکی تلفات هم پکې زیاتیږي زه فکر کوم عامل دا دی اما یو څه ډیر مهم دی هغه دا دی چې جنگ هغه د دوی د نظامی تاکتیکونو او نظامی ضرورتونو په اساس باندې که دوی هغه زیاتوي یا کموي هم هر حالت اما بیا هم قوانین او مقررات او قواعد باید پکې رعایت شي د ملکي تلفاتو د مرجو له مخنیوي باید پکې وشي.
ډیره زیاته مننه د سیاسي او حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمن او د خبرونې په دوام کې به هم د ملکي تلفاتو په اړه راپور لرو. له غزنی څخه به په راپور کې واوري چې د دغه ولایت یو شمیر زده کوونکي لدی ویری چې بیا به پر حمله وشوي شوانزی یو تنظیم. اوس فیروزه عزیزی اقتصادي خبرونه اوروي.
د اجرائیه رئیس د لومړي مرستیال انجینر محمد خان تر مشرۍ لاندې د شاتوت بند د جوړېدو د چارو پر وړاندې د ستونزې د هواري په هدف غونډه جوړه شوه. د اجرائیه رئیس د لومړي مرستیال ویان حبیب رحمان ابراهیمی نن ازادي راډیو ته وویل
موضوعات نن څېړل کی او دا به معلوموي چې شاتوت بند د جوړېدو چارو ول سره مختلف دي او په دې اړه پرتی ستونزې به حل کوي.
ښاغلی ابراهیمی زیاتوي له څو مودې راهیسې د شاتوت بند چې د کابل په شمال کې جوړېږي کارونه یې ټکنی شوي دي. د اجرائیه رئیس د لومړي مرستیال په مشرۍ د کورنیو چارو او بولګولو خرجورولو د قانون او پټرولیم وزارتونو ته دندې سپارلی چې د غستون زحل کړی. د شاتوت بند د جوړېدو چارې تیر کال د شاوخوا 216 میلیون ډالر په ارزښت پیل شوی او ټاکل شوی چې په درې کلونو کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ اړوند د غلام علي په کلي کې د ممسخونې د جوړولو چارې پیل شوې. د دغه ولایت د کرنې ریاست د مسؤلینو په وینا دغه ممسخونې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالداری د ملي پروګرام د خلکو په 50 سلنې باندې د 3 میلیونو 600000 افغانۍ په لګښت جوړېږي. د مسؤلینو په خبره هر ممسخونه به له 15 څخه تر 30 میټریک ټانو انګورو د وچولو ظرفیت ولري او له هر خونې څخه به له 30 څخه تر 50 میټریک ټانو پورې معیاري ممیز ترلاسه شي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د دینو بهنه اثر په وړاندې د افغانۍ بیا یو امریکایي ډالر اتیا افغانۍ 25 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ اویا پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 5 افغانۍ 15 پوله، زر هندۍ کلاري 1200 اویا افغانۍ او زر پاکستانی کلاري 1515 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راديو اوریدل د ساعت 12 بجې او 40 دقیقې شوې. اوس مخکې تر دې چې د افغانستان د نور موضوعاتو په اړه راپورونه خپاره کړو، یوې سیمه ایزې او نړیوالې موضوع ته ځو. له بریتانیا سره د ایران د اړیکو د ترنګلتیا په منځ کې بریتانیا وویل چې څو ایرانی کښتیو په هرمز تنګي کې د تیلو د یوې بریتانوي کښتۍ د مسیر د بدلولو هڅه کړې ده. له دې مخکې تهران بریتانیا ته خبرداری ورکړی و چې په جبل الطارق کې د هغه هیواد د شاهي سمندري ځواک لخوا د تیلو د یوې ایرانی کښتۍ نیول به بې ځوابه پرې نشتي. په دې موضوع د خبرو لپاره نوریاس نوری استودیو ته راغلی دی. هرکلی درته وایم نوریاس نوری صاحب. لومړی که د دې موضوع جزئیات اوریدونکو ته ووایست.
بله سروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، بریتانیا نن اعلان وکړ چې لږ تر لږه درې ایرانیو کښتیو هڅه کوله چې په هرمز تنګي کې د بریتانیا د تیلو لیږدولو د یوې کښتۍ مخه ونیسي، هغه بې لارې کړي، خو دوی وتوانېدل چې ایراني کښتیو ته خبرداری ورکړي او د هغوی د دې هڅې مخه ونیوله. د بریتانیا حکومت نن په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د بریتانیا هریټیج د تیلو لیږدونکې کښتۍ ته درې ایرانی بیړۍ نږدې شوې او هغوی ته وویل چې خپل مسیر بدل کړي. خو په سیمه کې د بریتانیا د ایچ ایم ایس جنګي بیړۍ هم دغې پیښې ته نږدې ودنګل او په شفاهي توګه ایرانی کښتیو ته خبرداری ورکړل چې له دغې بریتانوي تیلوونکې کښتۍ څخه لرې شي، او بالاخره هغوی هم دا کار وکړ. البته له دې مخکې امریکایي رسنیو هم راپور ورکړی و چې پنځو په وسلو سنبالو ایراني کښتیو د هرمز په ستراتیژیک تنګي کې د بریتانیا د تیلو د یوې بیړۍ د نیولو هڅه کړې وه، خو د بریتانیا شاهي سمندري ځواک په شا کړې ده هڅه. البته دا پیښه د ایران لخوا د بریتانوي کښتۍ البته د برمته کولو له خبرداري وروسته پیښېږي.
نوری صاحب، مخکې د بریتانیا بیړیو د په جبل الطارق کې د ایران د تیلو یو بیړۍ ایساره کړې وه او نیولې وه، او ایراني چارواکو د دې مسلې په وړاندې خبرداری ورکړل د ایران مشرانو قومندانانو. هغوی دقیقا څه ګواښ کړی دی چې څه به وکړي؟
د ایران د وسلوالو د ایران د سپای پازداران انقلاب ځواک عمومي قومندان په هغه ورځ، البته یوه ورځ دوه ورځې وروسته چې دغه کښتۍ په جبل الطارق کې ونیول شوه، خبرداری ورکړل چې که چیرې ژر راخوشي نه کړي دوی به هم ورته اقدام وکړي. یعنې په دې معنی چې په هرمز تنګي یا په فارس خلیج کې به د بریتانیا د تیلو کښتۍ ونیسي، چې البته دغه وروستۍ پیښې ممکن شاید په یو ډول باندې هم د دوی یوه هڅه وي. ډېرو نور ایرانی چارواکو هم پوځي قمندانانو دا خبرداری ورکړی. دا خبرداری تیره ورځ د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا ورکړ. بریتانیا ته خبرداری ورکړ چې د ایران د خامو تیلو د یو ټانکر یا د تیلو د کښتۍ د نیول کېدو له عواقبو سره به مخ شي. خدای چې د روحانی خبرې واورو.
ما همه باید کاری بکنیم که در سطح جهان کشتیرانی امن باشه. ما باید کاری بکنیم خود
دای وای چې موږ ټول باید دست وکړو چې بیړۍ چلونه په نړیواله کچه خوندی وي. باید دست وکړو چې په نړۍ کې د انرژي د لیک کرخه خوندی وي. زه انګلیسانو ته وایم چې تاسو له ناامنۍ پیلونکي او باید په عواقب وروسته پوښئ او درک کړئ. البته روحانی دا خبرې په داسې حال کې کوي د پنړۍ کې پنړیوالو اوبو کې د کښتیو د آزاد تګ راتک او مسون تګ راتک چې امریکا هم لکه څنګه چې پرون مو اوریدونکو ته وویل نړیواله هڅې پیل کړي چې یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي د ایران او د یمن د اوبو شاوخوا کې د کښتیو د آزاد تګ راتک او په مسؤون ډول. خو تر اوسه پورې بریتانیا سمندري ځواک چې دغه کښتۍ په جبل الطارق کې نیولې ده، د جبل الطارق سیمه ییز محکمې، البته سترې محکمې، د هغې د دو اونیو په مخه د ساتلو امر کړی. نو دا به وروسته معلومه شي چې آیا د دغو وروستیو هڅو سره سره به بریتانیا حاضره شي چې د ایران د تیلو لیږدولو دغه کښتۍ چې تورنه کړې ده چې د سوریې د تیلو یو تصفیحخانه ته تیل لګول، هغه تصفیحخانه ته چې د اروپایي اتحادیه په بندیزونو کې شامل ده، بیرته به خوشی کړی او کبه نه کړی.
ډیر مننه نوری صاحب. قدر منو اوریدونکو، تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اوري.
ویوا لا لیبرتاد! سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورای
هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. په غزنی کې د ورستیو خونړیو بمی چاودنو د وژل شوو کسانو کورنۍ وایي چې ښکلې خواوې دي د ماشومانو ژوند ته توجه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت په افغانستان کې په چاودنو، جګړو او بمباریو کې ماشومان وژل کیږي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واورئ.
په دوحه کې د سولې د بین الافغاني کانفرنس پریکړه لیک پر اساس چې د نورو ترڅنګ د هیواد په ټولو سیمو کې د عامه ګټو بنسټونو لکه د دینی او مذهبي مرکزونو، روغتونونو، بازارونو، د اوبو بندونو او کارځایونو د امنیت تضمین په ځانګړې توګه د تعلیمي بنسټونو لکه ښوونځیو، مدرسو، پوهنتونونو او نورو تعلیمي ادارو حریم ته درناوی هم په نظر کې نیول سوی دی. خو د تېرې یکشنبې په ورځ په غزنی کې بیا هم د یو ښوونځي ترڅنګ بمی برید یو سل یو نوي کسانو تمر جوبله واړوله چې ډیری قربانیان یې د دغه ښوونځي زده کوونکي ماشومان وو. په دغه وژل سوو کسانو کې حمیدالله هم دی. ولس کلن حمیدالله غزنی ښار ته څیرمه په قلای جو سیمه کې ژوند کاوه او دوام ټولګي زده کوونکی وو. هغه د مور او پلار مشر زوی و چې تر شاید څلور واړه ورونه، درې خویندې او کونډه کوژدنه د پلار پر کور ناواده پاته سوه. د حمیدالله تر حاجي ممیز وایي نور هیڅ نه غواړو، دا غواړو چې په جګړو کې ښکیل لوري د ماشومانو له وژنو او په ښوونځیو کې له بریدونو څخه لاس واخلي. ازادي راډیو ته یې وویل حمیدالله غوښتل چې ډاکټر، انجینر، خبریال او یا بل څه ورڅخه جوړ سي، خو بدبخته یو راڅخه واخیست.
دا
حمیدالله ټولګیوال محمود وایي که دولت او طالبان دې ته پام وکړي چې په ښوونځیو کې بریدونه نه کولی، نن به مو ولیده ښوونځی ډیری شاګردان مړو او ټپیان وایي.
او زموږ دا غوښتنه چې افغانستان کې باید سوله امنیت راسی، دا جنگونه باید ختم سی، شاگردان باید درس وایي، مدرسې او داشان باید بمبار نسی.
عبدالمالک چتل بلکور له حمیدالله سره ګډ ښوونځي ته تلو وایي. هغه په دغه ورځ عجل اخیستی و، ښوونځي ته یې منډې وهلې. دی هم وایي په لسګونو ځلمو په غزنی کې په جګړه کې د ښکېلو لورو لخوا د خپلو همزولو او ښوونځي د سفر د ملګرو جنازې لیدلې. هغه یې د زموږ وژنه بس کړې.
پرانشیر به مو رار بل جماعت اشکی ما خپل کالی اغوستلو دیر اشکی ووت اجی مزه شال خو سره ووتل د علم چا بک ما بغل کی سو کوم امید لا و درګه د نه راتلې دو اې ته برخ شکر اشکی سپورس چې دیر سی دو اچ او د نو وسه چاو د سو د شهید سو.
دا په داسې حال کې د چتر دې چاو د دوه ورځې وړاندې د غزنی په خاکی غریبا سیمه کې هم په یو جماعت کې به می چاو د نه سوي و چې د تلپات او زیاته برخه ماشومان وو.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. ځینې کابل شاریان په دولتي ادارو کې د فساد د زیاتېدو شکایت کوي. دوی وایي تر هغې چې بډې ورنکړې کارونه یې نه اجرا کیږي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور د یوه شاکی په خبرو پیلېږي.
فساد استا په مکامه کې، په سارنوالی کې، په دولت کې اوس خدای وکړي چې فساد ورک شي چې موږ خوشحال شو.
د راپورونو له مخې افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې په فساد ککړ دی. نړیوالې ټولنې په دغه هیواد کې د فساد پر شتون خبرې کړې او د افغانستان له حکومت یې غوښتي چې پر وړاندې جدي اقدامات وکړي. که څه هم په 2019 میلادي کال کې د شفافیت نړیوال سازمان راپور خپور نه کړ، خو د دغه سازمان د 2013 میلادي کال راپور ښیي چې افغانستان د نړۍ په 130 هیوادونو کې د اداري فساد له امله 102 ځای لري. دغه سازمان د راپور په اساس افغانستان له شمالي کوریا وروسته د آسیا په هیوادونو کې دوهم فاسد هیواد ګڼل شوی دی. بلخوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی مني کوم طلایي فرصت چې افغانستان ته راغی د فساد د شتون په نتیجه کې ضایع شو. د اداري فساد پر وړاندې د اروپایي ټولنې په 5م کانفرنس کې داسې وویل:
قیمت فساد چیست؟
مهمترین قیمت را که از دست دادین اعتماد ملی و بین المللی بود.
دو بابل ده فساد قیمت څه ده؟ مهم قیمت چې مولا لاس ورکړ هغه ملی او نړیوال باور وو. په کوم کانفرنس کې افغانستان ته لیکچر ورنکړ شو چې پر فساد تمرکز وکړي. خاغلی غنی پر حساب و کتاب ټینګار کوي. د ده په خبره لدې پرته پرمختګ ګران دی. ولسمشر غنی په افغانستان کې د فساد د کموالي لپاره له خلکو وغوښتل چې له دولت سره همکاري وکړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته رسیږو. د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د مخکښو ښځو پروګرام لرو. ساعت 12:30 دی. د دې ساعت لنډ خبرونه نوریاس نوري اوروي.
په چین کې د امریکا سفارت نن وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په پیکینګ کې د سفارت ویان چې نومې نغې په ډاګه شوی. په دې اړه چې ښاغلی خلیلزاد له کومو چارواکو سره کتلي نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د یوه پلان شوي غونډې مخکې چین ته تللی دی. د فاریاب چارواکي وایي چې په بلچراغ ولسوالۍ کې شپږ کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي. دا خبره د فاریاب امنی قومندان عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته وکړه. لطفالله ستانکزی د افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس په توګه وټاکل شو. د یو بل خبر له مخې د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی آفتاب علم د یو کال لپاره له هر ډول لوبو منع کړی دی. آفتاب علم د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام سیالیو پر مهال د اعلامې له مخې د کرکټ له قانون سرغړونه کړې وه. مولانا صوفی محمد چې پاکستانی مذهبي تنلارې ګڼل کېده او په 2001 کال افغانستان کې د امریکا د پوځي عملیاتو له پیلې دوه وروسته د نړیوالو ځواکونو په وړاندې د جګړې لپاره د هیواد ته تللی و، د 94 کلنۍ په عمر په پېښور کې مړ شو. سپینې ماڼۍ پرون تایید کړه چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره روانه میاشت وګوري. د پاکستان په ختیځ کې یو اورګاډی په پټلۍ له درول شوي و باروډونکي موټر سره ټکر کړی چې لږ تر لږه 11 کسان په دې پیښه کې مړه شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. او د برېټانیا حکومت تایید کړه چې درې ایرانیو کښتیو په هورمز تنګي کې د تیلو د یوې برېتانوي کښتۍ د مسیر د بدلولو هڅه وکړه چې د دې هېواد یوې جنګي بیړۍ مخه ونیوله. تر دې مخکې تهران برېتانیا ته خبرداری ورکړی و چې په جبل طارق کې د هغه هېواد د شاهي سمندري ځواک لخوا د تیلو د یوې ایرانۍ کښتۍ نیول کېدل به بې ځوابه پرېنږدي.
نن له 2 بجو تر 4 بجو د آزادۍ په څپو کې پروګرام لرو. په دې خپرونه کې د سولې پر روانو هلو ځلو او په ځانګړي ډول د قطر د وروستۍ بین الافغاني غونډې په اړه بحث لرو. هیله ده چې اورېدلې هېر نه کړئ.
مخکښې ښځې
سلامونه، از فرشته غنی موتس ده مخکښ ښځې خبرونه ته هرکلی کوم. دا اونۍ په دې خبرونه کې را سره د کابل ولایت مرستیاله حنیفه ګروال میلمنه ده. هغه د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د تحقیق او مطالعاتو په څانګه کې د ترینر په توګه کار کوي. د الفا افغانستان مؤسسې سره د ځوانانو ته د کار زمینی د برابرولو په برخه کې هم بوخته ده. شاوخوا 4 کاله یې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې کار کړی او د امبوزمن څنګه مشروه. هغه کلونه د افغان ښځو، ځوانانو او ماشومانو د حقونو لسته راوړلو لپاره نستړی کیدونکې هلې ځلې کړې دي. هغه په اصل کې د غزنی ولایت اوسیدونکې ده او په حقوقو او سیاسي علومو کې د فوق لسانس تر کچې زده کړې کړې دي. نن را سره په سټوډیو کې د تاسو ته خرغلاس وایم. مننه چې بلنه مو ومنله.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو نه هم ډیره زیاته مننه میرمن غنی چې ماته وخت راکوه او دغه برنامه ته مو راغله.
راځي پیل به تاسو له نوې دندې وکړو. که دارته وایي چې څومره وخت کېږي نوې دنده مو پیل کړې ده، څنګه مو غوښتل دي برخې ته راشي؟
ډیره زیاته مننه میرمن غنی. ما تقریبا 4 میاشتې کېږي چې دا دنده پیل کړې ده او اساسي هدف چې زما خو په د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره کار کول او دا چې زه کابل ولایت ته رالم هغه زما علاقه مندي وه پر دې چې زه وکوای سم د ښځو ځایګه یعنی د رهبري په کچه کې په کابل ولایت کې تثبیت کړم او دا چې ښځې کوای سي په رهبري کچه کې هم سهم واخلي او ښه رول ولوبوي او د تغییر سبب وګرځي په ټولنه کې.
کدارت وایي چې ک تاسو د کابل ولایت د مرستيال پتوګه ټاکل شوی یا کی وخزه د کابل ولایت د مرستيال پتوګه ټاکل کیږي، څه بدلون په ټولنه کې راوستي شي، څه کار کوي شي؟
ګرچې زه خپل شخصا هیڅ وخت جنسیتي نظر نه لرم، او زه که خزوي که سړوي هغه د انسانیت دید مونږ ته ډېر زیات مهم ده. اما بیا هم پر دې چیز مونږ ټولنه کلونو کلونو جنګو پکې، او متاسفانه یوه مرحله را ټولنه ده. په داسې ټولنه کې د ښځو حضور په دولت کې بیا خصوصا د رهبری په کچه کې ډېر زیات تاثیر لري او ډېر زیات بدلون راوستای سي. له هغه وخت نه چې ما خپل کار دلته شروع کړی ده د کابل ولایت د مرستيالي په توګه باندې، زه خپل وینم چې په څومره راحتي باندې ښځې کوي سي، او هغه مشکلات چې په خو دي مثلا نه سوي کوي په آرام باندې ولیتا یا هم زموږ همکار ماوین ته وایي، هغه ماته دوی په ډېره اسانی باندې کوي سي وایي، او زه په هغه کې ورسره مرسته کوم د مشکل په حل کې. ځکه چې اکثرا کچیرته ښځې د رهبری په ساته کې وي، دوی کوي سي هغه مشکلات د ټولنې په خطو باندې درک کړي. زه دا نه وایم چې خدای نه خواسته زموږ سړي همکاران دا کار نسي کوي، اما کله چې دوی ښځې په حیث باندې تخپل په یو ټولنه کې اوسېدلې وي، او د هغې ټولنې ټول هغه مشکلات او چالشونه درته معلومي، بیا ته ډېره په سادګۍ باندې کوي سي چې دوی ښځې درد درک کړي او د هغو د حل لپاره یوه لاره ورته پیدا کړي.
اغلی کیروال، که راته ووایې چې د کابل ولایت ته ډېری مېرمنې د کومو ستونزو دپاره مراجعه کوي، او دا ستونزې څنګه حل کوي؟ په تېره د خپل دندې په اړه کلک څه معلومات مونږ اوریدونکو ته راکړي.
ډېره زیاته مننه. اصلا د ټولنیز معاونیت چې په ولایتونو کې ایجاد شوی ده، او اکثرې ښځو ته ورکړل شوي، یعنی تقریبا په لس ولایتو کې مونږ ټولنیز معاونیتونه لرو، اما په شپږ ولایتو کې ښځې کار کوي په دې برخو کې چې د کابل ولایت ده، هرات ولایت، بامیان ولایت، پکتیا ده، ننګرهار ده، او په دایو کندی کې چې اوس مشورې تر شت جوړ شوی، اما هڅه پر دې ده چې هغه هم معاونیت سي. نو په دې بخشو کې دا ښځې تقریبا په شپږ ولایتو کې ښځې په دې برخه کې مصروفې دي، او هغه اساسي مشکلات ګرځي موږ په ټولنه کې د ښځو او د میرمنو مشکلات په عامه توګه یو شی دي په ټول افغانستان کې. اما بیا په خاصه توګه په کابل ولایت کې، باوجود د دې چې کابل پایتخت ده، باید فرصتونه ډېر زیات مساعد شي ښځو ته، اما متاسفانه اوس هم په اکثر ولسوالیو که زمون خزی صحیح کلینیکونو ته دوی لاسرسی نه لري. اکثرا اوس هم په ډیری ولسوالیو کې یا هم کلینیکونه نشته، او یا هم په هغه ولسوالیو کې چې مثلا صحیح کلینیکونه شته، هلته هغه لازم امکانات دوی ته فراهم نه دي چې دوی له غونې استفاده وکړي، او اکثرا متاسفانه د ولادتونو په وخت کې میندې خپل ځانونه له لاسه ورکوي، او یا هم خپل اولادونه له لاسه ورکوي. د هغې تر څنګ باندې د معارف مشکل زمونږ له اساسي مشکلاتو څخه ده. اوس هم په اکثر ولسوالیو د کابل کې نامنی په وجه باندې انجینر نسی کوي سي مکاتبو ته ولاړ سي، او یا هم کدي په ډیرو زیاتو مشکلاتو باندې دوی زیاتو ډیر مشکلات سره مخامخ دي. اوس هم زموږ په اکثر مکاتبو کې په پایتخت کې متاسفانه زموږ شاګردان په خیمو کې درسونه وایي، کتابونه ته دوی لاسرسی نه لري، او خصوصا په بعضي ولسوالیو کې چې ابتدایي لیسې دي، ابتدایي مکاتب دي او لیسې نسته، حالت انجینر ډیر زیات مشکل سره مخامخ دي. دوی باید لري زیات ولاړ سي درس وایلو لپاره، او هغه ابتدایي امکانات چې باید خزو لپاره روی هغه متاسفانه په اکثر ولسوالیو د کابل کې موږ اوس هم نه لرو. موږ خزو ته تفریحي پارکونه نسته متاسفانه، هیڅ د جمنازیمونو موږ خزو ته نه لرو، د تفریح ځایونه موږ خزو ته نه لرو، د انجینرو په مکتبونو کې جمنازیمونه یا د ورزش ځای یا داسې یو ځای چې دوی هغه ته ولاړ شي حداقل تفریح وکړي په آرامه توګه باندې په قرار توګه باندې نسته دوی لپاره. او پر زمین د هغې کې متاسفانه د کابل ولایت د ښځو لپاره په ولسوالیو کې په خاصه توګه باندې د کارآفرینۍ یا د تجارت د رامنځته کولو هیڅ داسې زمینی نسته. یعنی اوس هم د دوی هغه تنها لاره د درآمد چې دوی کوي سي دغو طریقه په خپل پښو ودرېږي او کار وکړي، هغه یا دا ده چې دوی مکاتبو کې معلمي نشي، چې متاسفانه هغه هم یو ډېره اوږده پروسه لري او اکثریت نسي کوي چې هغه بستو ته لاره پیدا کړي، او یا هم دا ده چې دوی بعضې لاسي کارونه ولري چې هغه ډېر کم عاید دوی ته رامنځته کولی شي. نو موږ اوس ډېر زیات کوشش کوو تر څو د کابل ولایت خصوصا د څوارلس ولسوالیو د کابل ښځو لپاره د کار آفرینۍ زمینې برابرې کړو، او هغه بعضې تولیدات چې دوی لري هغه بازارو کې بازارو د کابل بازارو ته راوړو، بعضې نمایشګاوې چې وي هغو ته رشد ورکړو، او دوی ته د تجارت او د کار آفرینۍ زمینه برابر کړو.
د دې د حل لپاره هم کار کوي، د وزارتونو سره خبرې کوي چې د ستونزې حل شي، او یا په خپل د ارګ مانی سره مخه خبري کړي دي کوي کنه
دقیقا د نتن حاصل بلکې د کابل ولایت ټوله رهبری تل د هڅه کوي چې موږ هغه مشکلات چې تر اوسه پورې متاسفانه په کابل کې نه دي حل شوی هغه ته د حل لارې پیدا کړو. په مثال په توګه به زه وایم چې د کلینیکو مثلا ما یاد کړم مخکې موږ متاسفانه په اکثر ولسوالیو کې درې څلور کلینیک لرو اما هغه معیاري نه دي یا هم ادوی نشته پکې. اوس د کابل ولایت رهبری تصمیم لري چې موږ حداقل په هرو څلور ولسوالیو کې یو غټه معیاري شفاخانه ولرو چې هغه مجهز وي په لازمو امکاناتو باندې. یعنې ضرور نه ده چې موږ په ټولو ولسوالیو کې لس تنه کلینیک ولرو چې هغه د یو نفر د ضرورتیاتو د رفع کولو امکانات هم ونه لري، بلکې موږ یو اساسي شفاخانه ولرو چې هغلته ټول امکانات موجود وي، یو معیاري شفاخانه وي چې هغه وکوای سي حداقل څلور ولسوالیو ته خدمات وړاندې کړي او هغه لازم امکانات چې ضرور دي د کلینیک لپاره هغه باید هلته واوسي. همداسې موږ تصمیم لرو چې یو د ښځو په برخه کې په خاصه توګه باندې د تجارت زمینې دوی ته فراهم کړو او د مکاتبو په برخه کې معرف ته زموږ زیاته توجه ده. کوشش کوو چې زموږ معرف هر څه تر مخکې ډېر زیات معیاري سي، کمپیوټر لبونو ته دوی لاسرسي پیدا کړي، انټرنیټ ته لاسرسي پیدا کړي او درغې پر څنګ
اړیکه بیا هم راوخلو. مهرباني وکړئ.
السلام
علیکم. علیکم سلام، بیا هم خیر اغلاست.
مننه، شکر، خیر. زما نظر خدای دې ستاسو په اړه باندې دلته په افغانستان کې چې ستاسو ته لوی خان دې جوړ شوی دی، علی خان جوړ کړی دی، هغه زموږ دغه سیاسي اوضاع ده چې سیاسي اوضاع مو خرابه ده، نو ستاسو ته خان جوړ شوی دی ځکه زموږ ښځې د یو فشار د یو داسې ادې د پاره خارجي یو سیاست شوم سیاست د پاره مزما ته غوښتل چې دا اوس سیاست مداران دي سیاست تر اوتل چې باید مبارزه وکړي او سیاست وکړي خپل ځخ کوته کې خپل د حقوقو دفاع وکړي چې نور ښځو ته لار هواره کړي او نور ښځې هم راووځي د تعلیم کتاب باش کې سیاست باش کې په ټولنیز باش کې خپل فعال خپل فعال څرګند کار کې او نور ښځو ته خدمت وکړي. نو دا غوښته چې موږ غوښتنه دا ده چې دې باید خپل سیاست کې فعال اوسي او د ښځو لپاره مبارزه وکړي او د شوم سیاست څخه د فشار غالیه څخه چې دا سیاست سیاستمداران د ښځو څخه استفاده کوي دا غلط څه جرابه دي.
ډېره مننه. ژوندی اوسي اغلی ګرول رضی. ستاسو په مخکینۍ دندو سره شو ډېر ځینو کې دندې ترسره کړې دي، موږ اورېدلې. تاسو راته ووایي چې چیرته به کومو برخو کې.
ډېره زیاته مننه اغلی غنی. ما پخوا له بلدی چې له پندونه فارغ شویم، ما تل اکثرا په حقوقي بخشو کې کار کړی ده. یو کال مې د ورچل کاناډا سره د مدني قضایو په بخش کې کار کړی ده او د هغې تر څنګ مې څلور کاله د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې په بیلابیلو څانګو کې کار کړی ده. امنیتي او دفاعي ارګانونو سره موږ تقریبا درې کال کار کړی ده چې هلته موږ مختلفې برنامې د دوی سره مخته وړلې دي. ما هم د ټرینری په صفت له دوی سره کار کړی ده او هم د دوی د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تاوتریخوالي د قضایو څېړل برخه کې موږ کار کړی ده او د امنیتي او دفاعي ځواکونو د وزیت د بهبود په برخه کې هم موږ ډیر زیات کارونه هلته کړی دي. د هغې تر څنګ د ښځو په برخه کې موږ بعضي کارونه کړي دي، بعضي میداني تحقیقاتونه موږ ترسره کړي دي د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې او د هغې تر څنګ زه د الفا افغانستان مؤسسې سره چې یو انجو ده موږ د پټولنیز برخو کې په خاصه توګه ځوانانو ته د کارفنینی په برخه کې کار کوو چې زه هلته له دوی سره هغه د سینیئر پارټنر په حیث یعنی موږ تقریبا څلور ځوانان یو چې دا نهاد مو رامنځته کړی ده او د خصوصا میرمنو ته د ظرفیت سازي په برخه کې او د کارفنینی په برخه کې موږ دوی سره کار کوو.
په ملګرو ملتونو دفتر کې مو د نڅد او په کومه برخه کې وساتل کار
زه د ملګرو ملتونو د تحقیقات او مطالعاتو په برخه کې د نړیوالې ټرینر په حیث باندې کار کوم. یعنی زه غوښ سره د رهبریت برنامې دي چې موږ په جاپان کې د یونیټار هیروشیما ملل متحد طاقت مطالعاتو څنګه په هیروشیما دی جاپان کې موږ هلته د کال تقریبا دوه برنامې لرو چې د افغانانو ته د رهبریت برنامې دي، یعنی له دولتي ادارتونو په خاصه توګه باندې هلته ځوانان ځي او دوی ته دغه د رهبریت برنامې مخته وړل کېږي چې زه په ابتدا کې خپل هم د دوی له ګډون کونه وم او بیا بعد کې د یو ټرینر په حیث باندې دوی سره کار کوم.
دا ډېرې ښځې انجونې دي کنه هلکان
دا برنامه مختلفه ده، هم د انجونو لپاره او هم د هلکانو لپاره پخوا په ګډه توګه باندې نیول کېده، اما په دې وروستیو کلونو کې د دوی یو خاصه د رهبریت برنامه صرف د انجونو لپاره او د ښځو لپاره، هغه ښځې چې مثلا دوی له ځانه بعض ابتکارات لري په ټولنیزه برخه کې، په سیاسي برخه کې او یا په هر برخه کې چې دوی کار کوي، له مختلفو نهادونو نه، دولتي نهادونو نه، خصوصي نهادونو نه، تحقیقاتي مؤسساتو نه او پوهنتونو نه، دوی تقریبا شل یا دېرش مېرمنې راټولوي او دا تقریبا یو میاشتنی برنامه دوی ورته نیسي په کال کې.
که دې طرح شو چې تاسو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې چې څلور کاله کار وکړ، هغلته مو ډیری کار د ښځو د قضایو سره وکنه، یوازې هغه امنیتي برخه کې مو کار کړی دی؟
نه، لکه څنګه چې ما مخکې هم ویل، مو په مختلفو برخو کې هلته کار کړی ده، هم موږ د ښځو په برخو کې کار کړی ده او ما د هغې تر څنګ باندې په افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون سره د تحقیقاتو په برخه کې هم کار کړی ده، چې موږ اکثر میدانی تحقیقات تر سره کړی او دغه راپورونه کار په راپورونو باندې کار کړی، چې هغه راپورونه د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په ویب سایټ کې او په پاڼه کې شته، او د ښځو په څنګه کې هم موږ اکثریت قضایي سیړلې دي او امنیتي او دفاعي ارګانونو څخه هم که چیرته شکایت اوسېدل، یعنې د دوی د کړنو په برخه کې هغه هم موږ سیړلې دي.
ولایتو ته مو سفرونه درلودلې، کوم ولایتو ته تللی؟
دقیقا موږ اکثریت ولایتو ته هم کله چې موږ کمیسیون کې سفر نوم درلودلې دي، هرات ولایت ته، مزار ولایت ته، بامیان ته، قندهار ته، دا هغه ولایتونه دي چې ما سفر ته کړی.
کله غزنی ته هم تللی؟
و غزنی ته اکثرا ځم، ځکه چې هغه اوس موږ وطن ده، نو بلې و غزنی ته مې هم سفر نه کړی.
په غزنی کې د ښځو ستونزې څه دي؟ ډیری وخت په غزنی کې د نن چې کومې ښځې اوسېږي، هغوی د ډېرو ستونزو او ناخوالو سره مخ وي او دوی شکایت کوي چې د دوی غږ تر اوسه په سمه توګه څوک نه پورته کوي او په اړه یې داد خایي نه ده شوې.
متاسفانه ما مخکې هم په اول ځل کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو هغه مشکلات چې دي هغه عام دي، یعنی زموږ ټولنه هغه اساسي ساختار زموږ د ټولنې متاسفانه مشکل لري چې په هر ولایت کې چې وي ښځې تقریبا همرنګ مشکلات لري، اما بیا په خاصه توګه په غزنی غوندې ولایت کې چې هغلته نامنی ډیره زیاته ده او اکثرا ولسوالۍ اوس هم د طالبانو په لاس کې دي، نو هلته د ښځو مشکلات ډیر زیات دي. هلته متاسفانه ښځې اوس هم په اکثر ولسوالیو کې، ګیرو ولسوالۍ چې زه خپله دغې ولسوالۍ هم، هیڅ د نجونو مکتب، حتی د هلکانو مکتب هلته شتون نه لري، د نجونو خو هیڅ نشته، کلینیکونه هلته هیڅ نشته، او حتی هغه ابتدایي حقونه چې د ښځو دي، چې هغه صحت ته لاسرسی ده یا تعلیم تربیه ته لاسرسی ده، دوی متاسفانه هغې ته هم لاسرسی نه لري.
کله چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې وي، هلته مو رسمي سفر درلودلی چې هغه قضیه وڅېړي یا ورته پاملرنه وکړي؟
دقیقا موږ له هغه کمیسیون له خوانه هم غزنی ولایت ته سفر نه درلودلی، ځکه چې غزنی له مرکزي ولایتو څخه شمیرل کېږي او زه چې د کابل زون په دفتر کې، یعنی مرکز زون په کابل دفتر کې کار کول، نو موږ غزنی ولایت هم زموږ د پوښښ لاندې ولو، ما هلته هم سفرونه کړي، ورکشاپونه هم درلودلي او بعضې قضایي چې هلته وي خصوصا د شکنجه په بخش کې هغه موږ څېړلې دي.
تر شولو شدید قضیه کومې وي هلته د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي؟
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اکثرا قضایي، خو هماغه د وهلو ټکول قضایي دي چې متاسفانه
فکر کوم یو اړیکه لرو، بیا به ستاسو ځواب ته راشو. مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځای څخه؟
محمد غاز منصب د هلمند ولایت نه، د ازادي راډیو ټول کارکوونکو سلامونه وایم.
الله هلمند ښه راغلی، مهرباني.
دا غوښتنه لرو د ښځو حقوق دې پر څو لاندې سویلې، ځکه زموږ په افغانستان کې ښځې ډېرې ضرورېدلې دي، که زموږ خوندې کونډې شوي دي، زموږ خوندې خوندې اعتمانې شوي دي، زموږ خوندې بې وروره شوي دي، ډېرې ضرورېدلې دي. زموږ ښځې باید اتفاق سره وکړي، د دې باندې یووالی وکړي، که چېرې زموږ ښځې آواز پورته کړي، نو ان شاء الله عمر ستولت دولت او رايت و دسو आवाज واوري ان شاء الله قفتاي سول رئيس الام دغه سول رئيس الام زکه سز دې حقدار دي سز دې زوري دې دي ورور دې لاس ور کړی دي پلار دې لاس ور کړی دي خاوند دې لاس ور کړی دي سز دې زوري دې دي
ډیره مننه کورو ده په غزنی کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کومې وي؟
ما څنګه مخکې هم وویل چې اکثرا پیښې همدا د وهلو ټکولو پیښې ولې چې اکثرا کله چې ښځو هلته غوښتل چې خپل هغه اساسي حقونه لاسته راوړي، مثلا دوی تعلیم تربیې ته لاسرسي پیدا کړي، دوی ته د دې کار اجازه نه ورکول شوي او هغه اکثرا د تاوتریخوالي سبب ګرځېدلی. او یا هم ما همیشه دا ویلی دي چې فقر متاسفانه زموږ په ټولنه کې د تاوتریخوالي اساسي لامل ګڼل کېږي، نو هغه د اقتصادي وضعیت او بیا په خاصه توګه باندې په هغه کورنیو کې چې سړي هم کار نسی کوي او ښځو ته هم د دې فرصت نسته یا د دې توان نه لري چې دوی خپل کار وکړي، پر دې چې متاسفانه دوی همیشه د جنگ په شرایطو کې له تعلیم تربیې نه وړاندې پاتې سوي دي او یا هم اجازه نه درکول سوي چې دوی تعلیم تربیې ته لاسرسي پیدا کړي او یا په خپل ظرفیت سازي باندې کار وکړي، نو دا فقر او اقتصادي مشکلات د دې سبب کېږي چې اکثرا کورنیو کې تاوتریخوالی رامنځته شي او هغه د ډیرو بدو نتایجو باندې واوري.
ځینې وخت داسې راپورونه اورو چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غړي چې کله ولایتو ته سفر کوي لستونز سره مخ کیږي، په تیره غوښل کیږي. تاسو په ولایتو ته چې کله سفر کړی دی غوښل شوی نه یې؟
متاسفانه کله کله دا کیږي او دا موضوع کله کله زموږ همکاران بعضې ګواښو سره مخامخ کیږي، اما په عامه توګه د خلکو همکاري موږ سره ډېره ښه وه. کله چې ما هلته کار کول موږ داسې کوم خاص اساسي مشکل نه درلودل، هم د دولت او هم د خلکو یوه ډېره ښه همکاري له موږ سره وله چې کله چې به موږ د بعضې قضایو څېړلو ته بکلو یا به بعضې اموزشي برنامې درلودلې، نو همیشه د خلکو له استقبال سره مخامخ شوي یو. داسې کوم خاص تهدید نه ولو، بعضې نامنو ولایتو کې وو، زموږ بعضې دفترونه چې په نامنو ساحو کې وو هغلته زموږ همکارانو ته ګواښونه ولو چې هغوی اکثره نسوای کوي لرې ولسوالیو ته سفر وکړي، اما بیا په مرکز کې موږ داسې کوم خاص مشکل نه درلود.
کله داسې شوي چې کوم ولایت مو سفر درلود زړه نازړه یاستئ؟
په بشري حقوقو کې کله چې مونږ کار کول نه حسینه ول، ځکه چې مونږ مرکز کې کار کول او مرکز کې اکثرا ولایت امن دي او تنها ولایت چې اکثرا هغه بعضي نگرانی به ولې هغه د غزنی ولایت چې مونږ به سفر ورته کول، ځکه چې هلته امنیت لیکنه و، اما بیا هم کله چې مونږ سفر کړی دا مونږ ته ډاډ وړ و او کوم خاص ستونزې مونږ نه درلودلې.
معمولا په افغانستان کې کله چې میرمنې د باندې کار کوي او ولایتي سفرونه یا بهرني سفرونه لری کورنۍ هم ځینی مخالفتونه خی، تاسو سره کورنۍ چلن څنګه مخالفت کله نه خو ده؟
زه پرې اړه باندې وایم چې د کورنۍ مخالفتونه اکثرا هغه د دوی نگرانی په اساس باندې وي، پر دې چې موږ په زموږ ټولنه کې بعضې مشکلات شته د میرمنو په مخ باندې اوس هم، یعنی حتی په مرکز کې ډېر زیات مشکلات شته، نو کله چې ولایتو ته د سفر خبره کیږي طبعا هغه نگرانی وي له کورنیو سره، اما خوشبختانه باید وایم چې زما فامیل همیشه حمایت کړیم او همیشه که داخلي سفرونه او که بهرني سفرونه دوی ماته ډاډ راکړي په پوره ډاډ او د دوی په غوږ د اطمینان او اعتماد په اساس باندې ما دا جرأت پیدا کړی چې خپل ولاړ سم او دا سفرونه وکم او خپل خلکو سره له نږدې کار وکم.
بهرني سفرونه نام یادونه وکړه، کوم هیوادونو ته تللی هلته کاري سفرونه او کنه د تفریح لپاره کړی؟
فرق کوي اکثرا د کاري سفرونو لپاره زو چې ما جاپان ته زه اکثرا سفر کوم، پر دې چې ما مخکې هم وویل زه د ملګرو ملتونو څخه سره هلته همکار یم د تحقیقاتو او مطالعاتو په برخه کې. د هغې تر څنګ جاپان ته، چین ته، ترکیې ته او بعضې نور مهم ته، بعضې نور ممالکو ته موږ سفر کړی رسمي سفر.
فکر کوم یو اړیکه لرو، راوبخلو. مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځای څخه؟
بلې، السلام علیکم.
علیکم السلام، څوک یې له کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې؟ د خوست ولایت څخه راغلی، لږ د غږ سم نه راځي، موقعیت ښه کا او مهرباني.
مشورہ جرگی مرگی کڑی دی گئی مختلف نسخی داغا دے کہ پولیس والے کے کام نسخہ میں سل زلالا جن کے غلط وطری دشپرا سمنا
کومه ولسوالی؟
ځازی میدان دی ولسوالی.
ځازی میدان ښه مهربانی.
نو دا چونکی کومې چې دي دغه ټول چې مو د ښځو مبارزه کوي ښځو حقوق یې ته خدای کې خو دغه چونکی نه اوسه ټوله جوړه شوې ده مریض میرو سیستر جوړه شوې ده. نو مو دا پوښتنه ده چې دا پوښتنه ټول چا سره ښځو سره نه کوي کړي دي دي کړي دا تاسو په وخت قدرت کې شته لنحقیقه چونکی وي هغه بس د ټول غلي نه کېږي د سره کېږي بل بس سي غریب سړي لږ نور ته د خولې د اور به دی چې هغه په کور موسه دی دا پوښتنه دي مېلمانې نه سلام
مننه ډېره زیاته د ورور له تماس نه د خوست ولایت کې باید زه وایم چې ما هلته سفر هم نه ده کړی او هلته ما کار نه ده کړی. مونږ کابل ولایت کې کله چې هره برنامه وي د ښځو مشورې اخلو. مونږ کابل ولایت کې د ښځو شوراګانې درو په 14 ولسوالیو کې چې هغه زموږ په ټولو برنامو کې شته او هره پروژه چې تطبیقیږي مونږ د دوی نظریات اخلو. له هغه وخت نه چې زه راغلی یم زه کوشش کوم چې دوی ته په هره برخه کې ونډه ورکړم او د دوی نظریات واورېدل سي او د دې مشکلاتو ته د حل لاره پیدا سي. او د خوست ولایت کې باید ووایو چې هلته زموږ همکار میرمن انجینیر زهره چې د پکتیا ولایت ټولنیزو چارو معاونه ده هغه هلته سته او مطمئن یم چې هغه به د پکتیا ولایت ښځو مشکلاتو ته ستونزو ته په ښه توګه کار وکړي او اقدامات وکړي.
بله تاسو فکر کوئ ولې له خلکو سره داسې یو نظر موجود دی کومې ښځې چې په ښارونو کې دي هغوی ته دندې پیدا کیږي او یا که څوک پیژني او هغوی لکه څنګه چې د غوریدونکو وویل څوک چې د غریب لور ده هغه په کور ناستې دي او هر څه هڅه کوي دنده نه ورته پیدا کیږي دا څومره موجوده ده دغه ستونزه په ټولنه کې؟
زما په نظر باندې که چیرته یو انسان هغه خپل ظرفیت چې لري په هغه باندې کار وکړي او تلاش وکړي او زر نا امیده نشي نو کوي چې خپل اهدافو ته ورسیږي. که ښځه وي که سړی وي که مونږ هغه خپل مشخص اهداف ولرو او زموږ آینده موږ ته معلومه وي چې موږ په ژوند کې څه غواړو مونږ کولی شو چې هر څه چې وغواړو هغه لاسته راوړو. زه خپل مثال ورکوم چې ما په ډېرو سختیو باندې زه تر دې حده تر دې ځایه پورې رسېدلی یم اما هغه اساسي عامل چې د زموږ په ټولنه کې په خاصه توګه د یوې ښځې د پیشرفت سبب ګرځي هغه د فامیل حمایت. که چیرته میرمنې د خپلو پلرونو لخوا او د خپلو ورونو لخوا د خپلو خاوندانو لخوا حمایت شي اعتماد پرې وشي او دوی ته د خپل ظرفیتونو د لوړولو فرصتونه مساعد کړي نو هغه حتما کوي چې ځان ته هغه خاصه ځای چې په ټولنه کې کومه چې دوی غواړي هغه لاسته راوړي او کومه چې دوی د هغې لیاقت ولري. او زه خپله د دې خبرې ډېر زیات مخالفه یم چې مونږ صرف د دې په خاطر چې هغه جنسیتي توازن رعایت کړو ښځې راولو ټولنې ته او یا وظیفې ورته ورکړو او یا دندې ورته ورکړو نه بلکې باید ښځو ته د دوی د ظرفیت په اساس باندې کار وکړو سي تر څو دوی ځانونه ثابت کړي. او کله چې مونږ راځو یو چیرته یو چوکۍ نیسو او یو چیرته کار پیدا کوو مونږ باید هغه خپلې توانایي وښیو او ووایو چې نه مونږ د خپل ظرفیت په اساس باندې او د لیاقت په اساس باندې راغلي او مونږ کوای شو چې په ټولنه کې تغیر راوړو نه دا چې د شخصي اړیکو په اساس باندې او یا هم په کوم بل اساس باندې. نو هغه اساسي لامل بیا هم د کورنیو حمایت ده. که چیرته دوی حمایت سي دوی کولی سي چې خپلو ارزوګانو ته او اهدافو ته لاسرسي پیدا کړي.
بلې تاسې له ستونزو او ننګونو یادونه وکړه ستاسې پر وړاندې لوی ستونزې کومې وي څومره په سختۍ وتوانېدی چې دغه ځای کې چې اوسي دغه ځای ته ورسېږي؟
هغه اساسي ستونزه چې زما پر مخ متاسفانه هغه زما هغه جنسیت و پر دې چې زه یو ښځه یم او په زموږ ټولنه کې د ښځو پر وړاندې باندې اوس هم ډېر زیات مشکلات شته. زه خپله له یوې پښتني کورنۍ څخه راغلی یم چې هلته زه کله کله وایم چې ما ته تر دې ځایه راتلل ډېر زیات سخته و پر دې چې زموږ په کورنۍ کې اوس هم هغه پخوانی نظر شته چې ښځینه باید ډېر زیات درس وایي یا پوهنتون ته ولاړ سي او یا هم کار وکړي. اما خوشبختانه ما وکولای سوای چې د دوی نظر ته تغیر ورکړم او دا ورته ثابته کړم چې نه که چیرته موږ حمایت سو او اعتماد را باندې وسی موږ کولای سو چې هغه خپل اهداف ته ورسیږو. یعنی ما وکولای سو چې خپل نورو خویندو ته خپل کورنۍ کې په خاصه توګه باندې نجونو ته غلار همواره کړم. یعنی تر ما مخکې هیڅ نه پوهنتون ویلی و او نه هم د کار زمینه ورته برابره کېده او نه هم اجازه ورته ورکول کېده. اما کله چې ما کار شروع کړو او ما ورته ثابته کړه چې نه که موږ وغواړو او که حمایت سو چې خوشبختانه زه همیشه د خپل پلان له خوا د پرونو له خوا حمایت شوې نو مونږ کوای شو چې کار وکړو او دا هیڅ کوم مشکل هم نه ایجاد کړي. ګرچه دا د هرې کورنۍ هغه داخلي محیط او ماحول چې د فرق کوي، اما بیا هم په عامه توګه باندې زموږ په ټولنه کې نظر پر دې ده چې هغه افغاني ننګونه یا افغاني غیرت چې ورته وایي هغه معمولا د دې اجازه نه ورکوي چې نجونې ولاړې شي درس وایي. اما باید دې موضوع ته اشاره وکړو چې که چیرته سوچ انجونو ته زمينه فراهم نسی او دوی خپل اونه کوي سي چې خپل مالی استقلالیت لاسته راوړي او د دې توانایي پیدا کړي چې کار وکړي، نو دوی پاینده کې اکثر مشکلاتو سره مواجه کیږي. نو باید مخکې له دې نه چې خپل اولادونه له خپل لورګانې له تعلیم نه کینو او دوی ته اجازه ورنکړو، باید یې ځان سره فکر وکړو چې کچیرته د دوی آینده او یا هم د دوی ژوند سبا تبا کیږي دغه مسولیت په څوک لري.
بیا هم ډیره مننه چې راغلی استودیو ته کور مو ودان مونږ ته وخت راکړ.
تاسو نه هم ډیره زیاته مننه.
درنو اوریدونکو ستاسو نه هم مننه کوم چې د خبرونې تر دې دمه مو سره ملتیا وکړه. تر بیا مو په لوی الله سپارم خدای او پرې لوسی.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ دی.